پاپنسن کی د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې د ازادي رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر میاشتې 16مه. د سر راپور موده ده چې لویا څارنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و، هغه وژل شوی او همدارنګه ملا قیوم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس تنه هم ټپیان دي.
د دراني په وینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالصمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمه ییز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالصمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو 2 ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنۍ ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانۍ راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل سوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 اویا منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. بلخو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولا د فرانسې خبری اجانس سپرون ویل د یوې وژل شوې ښځې ورور عمر خان سایر خان او د دو وژل شوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېیمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوری چې لوی څرنولي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي.
دې ته ورته غمې سي په خو هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوې.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکونکي مړی پرون په افغانستان کې وموندل سو.
واکم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت ورکوي.
حکومت وای د امریکا او طالبان ترمنځ پر کېدونکو موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې سوې دي. په بهرني موضوعاتو کې وری چې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار نه کوي چې دا ټیمي موافقه سرغړونه ګڼل کیږي. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
وروسته له دې چې ولسمشر غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په ار کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسکونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والی دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کاروونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څرنوالی وایي چې ډیر ژر به ننګرهار ولایت ته یو هیئت واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په نورو برخو کې هم وژنې، ناامني او جګړې روانې دي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د طالبانو لخوا د دغه کمیسیون د غور د څانګې د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل چې دغه بې پرې بنسټ دی او کارکوونکي باید په نشه نه سي.
پدې خوښنۍ سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالسلامد امیری چې دوره مخکې په میدان وردګو کې د جلریس په ساحه کې نیول شوی و، نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوښنۍ ځای دی چې د بشري حقوقو مدافعانو په وړاندې دغه برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارل شو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل ژور خوښنۍ څرګندوي او د بشری حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په ورشل کېدلو سره آیا فکر نه کوي دا یو ګواښ دی د بشر د حقوقو په وړاندې؟
بله، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشری حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمند چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي، دا په دغه ستنمش باندې مبتلا کیږي. واقعا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنې څرګندوي او د شهید فامیل او د هغه کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوي وشي؟ څه باید وشي؟
په د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقع تخنیک خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د فکر کوم دا به زغم نه وي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور چې پرونی له ازادي رادیو سره خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیش د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اندېښنې څو واري له امنیتي بنسټونو سره شریکې کړې دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور لري.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپرولي. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لاړ خدي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي رادیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وړ امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلندر انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي، له امنیتي پلوه ورته پاندېښنه کیو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خبرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو او هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسې ملي څور مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوه دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارون کې بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي، نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي څومره خوندي او څنګه لیکدول کیږي ورته اندېښمن یو موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ولوسو د سیمه ییزو زورواکو مداخله بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی دوی باید ځواب ورکوونکي وي
مواد حساسه کې انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانو حفاظت میشه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ډیره زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي دي خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي واصل وصال ازادي راډیو کابل
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست اوس به احمد چبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي په دې ځان وژونکې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه ورسپانی د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم د مرستيال امر الله صالح خبري راخيستي دي چې تر بری درسته وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي دا یو توتیا او د سیسره ورسپانی د سیاسي چارو د کتونکو هارون میر خبري هم راخيستي دي چې وای د افغانستان ګڼ خلک اندیشمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پر خوربن پلی نشي د شاغلی میر په وینا کې چرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي د کابل د پنځشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی خو ولسمشر اشرف غنی د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لوی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده دا ورسپانه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سشکال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډیر سرتیری لري د کابل په وروستي حمله کې یو عسكر له لاسه ورکړی دی تر دې مخکې د دوشنبې پښپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د ترکتور بم په چاودنې کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسی شي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوه ته ستون سوی دی شغلی خلیلزاد تیر دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده بلخو د حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکی کړی دی د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې رسنوي ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکې موافقه کې ځینې ټکي د بحث وړ دي خاطر پر دې ساو په دې نور تفصیل
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ته وښودله له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد صلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوی دي
بی نهایت زیاد است نه تنها اندیښنې به حد زیات دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندیښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب غو اندیښنې چې په دې هوکړې نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وی د توافقنامې په اړه اندیښنې د افغانانو وی او دی افغان حکومت دوی په استازیتوب د توافقنامې په اړه امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر هم دراز د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته اشاره سره ویل افغانان نه غوړي چې د عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې دا سوله غوړي چې ټول ارزښتونه ته پکې درناوی وشي. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهور ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسی دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسی دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت د لاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید خبرګون خي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو لملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړي او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې سلا وکړه، له هغې وروسته به یې امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې دا ټیمي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان اوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس به له خپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمي موافقې خلاف وباله او ایران ته یې په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمي موافقه اغېزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اتمي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایرانه پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اتمي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې درېیم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
تاسو آزادي راډیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمری بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. اوریدونکو سمیسون هم راسته ولیدی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت په ننګرهار کې د څلورو وژل سو کسانو د مسلې تر تحقیق وروسته مجرمانو ته سزا ورکړي. ګل زمان کمل زی له کونړ لیکي موږ په افغانستان کې د عام وګړو وژنه په کلکو ټکو غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګره خلیل زاد چې ویلي طالبان سره په اصولو کې موافقت رسیدلې باید مهمې برخې له افغان ولس سره شریکې سي. جعفری لیکي چې د قطر د خبرو افغانانو ته کوم خوشحالي رانه وستله، تشویش او مرګ ژوبله زیاته سوه. وسیب الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلی د پوهنې وزارت څخه غواړو چې تیر کال خو شاګردانو بې کتابونه تیر کړ، سش کال دی کتابونه ورکړي. او عزیز رحمان امینی له کندهار نه لیکلی ترنګ چې پراتلونکي ونی کې په ځینو ولایتونو کې شونځي پیلېږي، د شونکو او شاګردانو څخه هیله کوي چې پر خپل وخت مکتب ته حاضر سي چې وخت ضایع نه سي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
فیض الله
د کوم ځای؟
او بند ولسوالی غزنی ودی.
څه کار کوي؟
معلمي لرم.
دغه خلق سر ټکی له د معلمانو او دغه شاګردان ته سبق نه وی ولی سبق نه ورته وایس
ولا خو د کوم شي سمو ته دا کوي کوم امتیاز دولت را کوي غم کفایت نه کوي. مو وای د باندې یو لزه یو سات کار وسره کوي ولا ځل ته درس وکړو د احتیاج شکایت لري د څو خوند نه وینو.
غزنی کې په ډیر ولسوالی په ډیر سمو کې مکاتب نشته، دا مشکلات نشته کار
مشکلات ته و بالکل دا مشکلات ته په ډیر سمو کې مکاتب نشته سیستم هغه په نشته حساب نه
د تاسو مکتب کې انجن والکان ګرځ دی کوي
په افکار باندې کار وسی کنه د تعلیم د خلکو تعلیم کچه لوړ سی خلک دی ته ماده سی کنه دی غو دی لپاره باید بعضی پروګرامونه جوړ سی کنه سی او دغه ستونزې دي تر څو پولیس دغه مشکلات نه سی فکر نه کوم چې دا
دغه افکار به څوک جوړي څه ډول به جوړيږي
افکار په ترپو کې زوایم سی د ملاله منبر یا لستیج دا خبره وسی ځکه تاغه خلک حکیمان دي
استاد دغه ته کوم معلمي کوي د سی په شوکه کوي کې یوازې د پیسې مې سي د فرق
نه شوک مم د معلمي می شو کوم د خود زوان سي د خیر کې ز پښو کوم باز یو سړی به د پیسو دی پاره کې معلومات په دې ټولنه کې ډیر مظلوم خلک دي کانه دولت هیڅ توجه نه ست کانه نو که دولت دې ته یو څه توجه وکړي او په دغه باندې کار وکړي زه فکر کوم چې دا به ډیر تاثیرات ولري یو پد یو سړی وای وای د پلان زوی معلم ده کانه 15000 روپۍ معاش لري تر هغه خدا سیالته یو مو چې ګیره ته یو څوک کې ته دی وایدم ډیر دي دغه تاثیرات هم دي پد خلک تعلیم ته ځل نه نيسي تعلیم نه کوي
شاګردان وای کنه وای
نه شاګردان خو نه و ما ځکه اوس خو دغه وخت نه ده کانه سي شلمه پیړې د شاګرد باید وایسي پد تشویقوي په دغه په افکار باندې کار وکانو هغه ته مثالونه ورکوي چې پد ځکه تاسو درس وایي تعلیم وایي تاسو په افغانستان کې پاینده کړه غټ خلک یاست کانه تاسو به د افغانستان وزیران یاست رئیس جمهور به پد خود اکثر به خلکو ته غټ خیر رسي کبه لبل نکاب آیت به کانه ځوان به موصاب په دغه باندې خلک تشویقوي
د ژوند رنگونو له دې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له سید سمی عباس نووري چې له تازه راپورونو سره سټوډیو ته راغی.